د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوهې ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د تل په شپږویشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکارا او تکراری تیرای او د پاکستانی پوځ جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي ټلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوهې ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه پاکستان د 3 ساعته اوربان له پای ته رسېدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ د الیک، بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، آیرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیونه د پناه مهاجرت له کمیشنر مګنس بروزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماتیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او پکې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکېل وي. د پاکستان لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباري د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون خبرګون پارولې. د افغانستان د شلو ورا لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباري په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. محمد نبی او فضل حق فاروقي هم دا بریدونه غندلي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لا وخت دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغې وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوحه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
وکتل شي چې د مذاکرات او ترشا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خپرونې تر نامعلومې نیټې بندې شوې دي.
د شمشاد تلویزیون د خپرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړی دی. او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لای اوریدونکو راځو د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشرۍ د دوی د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي دوهې ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوحې ته روان شوي او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راټوکېدلې تاوتریخوالي پر کمولو خبرې وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوي او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، څه دي وروستي جزئیات؟ آیا دوحه کې دواړه پلاوی رسیدلي، خبرې پیل شوي کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوي دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پای ته رسولو او د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په اړه باندې خبرې وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، په هغه کې د خبرو د اجنډا په اړه باندې سندي ویلي، خو له وړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې ده هغه د ډیورنډ په کرښې د غوروستۍ ترینګلتیا او له دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پورې د خبرو د پیل کېدو په اړه باندې لا څه نه دي ویل شوي چې خبرې پیل شوي دي که نه دي پیل شوي. ښایي څو شېبې وروسته په دې اړه باندې نوي بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه دی؟ تیره شپه د پکتیکا په اورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د ورځې تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمه ییزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې ده قراره شوې ده، خو د شپې له لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وه د ارګون او په برمل باندې تر هوایي حملو وروسته. که څه هم نن ذبیح الله مجاهد لیکلي وو چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللی دی د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې وه. د ارګون د امنی قومندان له قوله چې د تیر شپې په حمله کې لږ تر لږه لس ملکیان چې دی دا وژل شوي وو او تر شپاړسو نور ټپیان شوي وو. دا دوی ویلي وو چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومیسټک د افغانستان د کورني کرکټ لوبغاړي وو چې ګڼ غبرګونونه امرا پارولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ غبرګونونه موجود وو. کرکټ بورډ د همدې په غبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د دریو هیوادونو سیریز کېږي هغه یې لغوه کړ. دا سیریز په نومبر کې پلان شوی و د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. له بل خوا نه د تیرې شپې د حملې په اړه باندې غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاورې باندې تیرې کوي او باید د افغانستان په اړه باندې دا هیواد په خپلو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې دا لیکلي دي چې پاکستان د ارګون ولسوالۍ کې په هوایي حملو سره اوربند مات کړ. ظاهرا اشاره هغه تسلویخ ساتنی اوربند ته وه چې له دې نه وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوې وه. وروسته یې بیا په اړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتوب باندې دا اوربند غځول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه ویل شوي.
ډېره مننه. کور ودان زموږ خبریال اکرام الله اکرام و چې دوحې ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور یې درک، او دغه راز په ارګون او دغه راز د انګور اډه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوحه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او دغه راز د پاکستاني چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسئلو او اجنډاګانو سره تللی دی، او دغه خبرې به څومره رغوونکې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي، څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نستر ښکیل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبریال او د چارو د کتونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه فقوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک یا چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوئ یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا طالبانو د وس او توان نه د باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخونزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوار خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتویګارې جاری کړو. بل تر افغان طالبان پاکستان ته وی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر فردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوې ایجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوئ، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا له افغان طالبانو یا له د افغانستان له پلاوی نه په دوحه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي. اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره یې بیعت کړی دی. کله چې یوه ډله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهدافو له پلوه له یوه مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډېره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی دننه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوک را پرېدی شي په افریقا کې مو وایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه په دا معنا خو نه شو چې د هغې د هر عمل مسؤلیت به د شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په افغانانو کې دا ذهن ورځ په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه د هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستې دي، هغوی ورځ په ورځ
او یوسف زای صاحب که واقعیت ته وکتل سی، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خو نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان وځي یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار مکوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا غوي لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ماته یواله کده خو پیڅه ک ک ت که ټي ټي پی والا او طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ د افغانستان خپل لږه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول، داسې نه و چې اقدامات یې نه کول، یو څه یې غزنی سخت او یخ او سیمو ته واستول تر څو مجبور شي نو افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولاړ شي. اوس په خپل په قبایلي سیمو کې طالبان ډېر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت ته چې دغه همدغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره یې په پښو ودرولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکې په بمباریو کې، د پاکستان په بمباریو کې د همدغه قبایلي طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بله، او روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاوتریخوالی چې د جګړه چې د داو درول شي. مثلا په کابل باندې لکتر لګت څلور گزارونه وشول، هوایی په تیرو شاو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه د پرون ماقام د چپورګونو لسوالۍ کې بریدو شو او لکتر لګ اته ملکیان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربند ته وهڅوي او لږ تر لږه پاکستان ته ووایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکې دی چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تینس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نورو هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مورال خپل اوچت غني، خو بل طرف ته پاکستان په دې هم داري کې په اوسني حالت کې دا اوربند نافذي کینو طالبان خپل د ایران کې جګړه مونږ غټلې ده او پاکستان خپل د ایران کې جګړه مونږ وغټلې ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یاره لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسیږي چې د خپل ملک ته وایي جګړه مونږ سره لپاره پیل کړې او سمت الله سکللو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمې یوسف زای و چې آزادۍ رادیو سره غږید.
آزادۍ رادیو تلرویش ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه ټلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونې تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې او دا د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه رادیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیم لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نخټو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوخخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثقه داریم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نوره تیاره کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنۍ د ملاتړ له سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنۍ د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنۍ پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبرې اعلانې نیولې او ګواښلې او د هیواد رسنۍ چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولې خبرې اعلانو یونسکو او د خبرې اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنۍ په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنۍ د ملاتړ جلا وطن بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انځوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینې چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مرس تلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن
فعالیت په افغانستان کې د شمشاد تلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمېر رسنیو د بندېدو شاهدان یو. د بېلابېلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید په رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد تلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډېر خبریالان له افغانستانه وتلو تاړه شوي. یو شمېر خبریالانو او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي تلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونی سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول یې فعالیت پیل کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو دغلته افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړی او ویلي دي چې دوی به ټول ناقانونه او بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14مې نیټې ټولټال 1,000,000 واو یا 0,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په مېلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او مېلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر هوټلونو او مېلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ له ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې
راکیږو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هېواد ته د تګ په تمه ده ازادي راديو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانوني آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څختن وې سلو اوس په میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیس ونیسي او بیت به مو افغانستان ته وشړي
افغانستان د ازادي راديو
اوریدونکو دا او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ ادرس د ازادي راډیو ټکی کام له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو وروستی راپور اخلو هغه هم د هنر له ډګره ساغر محبوبي د تنکي عمر هغه افغان هنرمند دی چې اکاردون غږوي او سندرې وایي هغه له لس کلن نه و چې دغه هنر ته یې مخه کړه له نوموړي سره زموږ همکاري خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
ډیرو تنګیو ګوتو غاګول شوی د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندری ویلې لالس کلن شوی نه و چې پیل کړی و
اصلای ایسولګی نو سلګی شروع کړم با نو وخت نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استادونه درلو مور او پلار می وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم دا شان سندرو ویل سره نو ماته استاد و
هم شنو واس بعد ما وسط گرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یسیر محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یدی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې ستکړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونځي ستکون کوي د خپل هنري پروګرامونه هم مختوی ویل جرمنی سربېره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دي
موسیا جان همچنان د انګلستان د شال لندن
کنسرت موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ شاو پاتری کلمت کې د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر وترتام کې ون منځله خلک مو ډیر کنسرت ته بو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خسته شو
کتاب ساز اتش و سبزوت فروش درن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غګون کوي دی وای پر افغانستان ته طالبانو ل بیا واکمنې دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو خپل خواږه وطن نه ډیرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تیر وته نو 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړو
برنامه خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبي وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وای ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري
اورزای موسی جان د آینده خاتمی بود
زما موسی جان هیله بداوی چې په راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشحالوونکو سندرو سره خلک وخت وساتو که څه هم موږ یوه سپار شیخ په سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیوي بڼه او عالي موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي سلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
Oh, ازادي راديو د بيطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې ځینې پس بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوې مسافې څخه تر او نوې مسافې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجیان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چینجیان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي او د دې چینجیانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تا لري شي تا چې دی دغه ورښتانه جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکې حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی دوی دواړه خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېرش او د دوه دېرش څخه تر اووه دېرش پورې کړي څخه جوړ شوي دي او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسېدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی او د کړي شمېر چې دی درې دېرش دانې دي او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول سي استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینی کړي لرونکي چنجان چې دي هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دي په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دي هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وه چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکو چنجانو وروسته اغزی پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شي چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دي دغه اغذیې چې دي د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوي دي. دغه حیوانات چې دي په سمندرونو، مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي تناظري شعاعي دي، او مثال په بالغ حیوان کې چې دي هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر رسولو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزه، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري، چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې، او ځینې چې دی هغه بیا چان زیږوي چې چان جوړوي. همدارنګه ځینې بیا چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې یو برخه پریسي دغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي، یعنې کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناکه کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود، چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکاو وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیواناتی چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دای طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د کرو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسئ، بیا نسئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته. دوی چې دي لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دوی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چوکي زیات اوبه له لاسه کې. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دي ویشل شوي دي، چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند وست. شروع لاسته دولسم ټولګي و دولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تېرو وختونو کې مو نیورون وپېژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپېژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ ستاسو نن لوست چې دی د 15 څخه تر 20 پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتوى میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی د دې چې دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راستو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دور کولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د ټیسټوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریټیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي، آزادیږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دی اغېزه چې د چټکه د خولند مهاله ده. چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبادزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودې مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي د نیورونونه په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونې ده چې دی هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه دغه رقم د عصبي لېږدونې کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و مګ مطلب په ملي ثانیو کې د دې عملیات سرته رسي مګ چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چیکې په دواړو سره ترتیبولی سي ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چېوسي هغوی چې کله خپل هغه هدف چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري یعنې هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود دی ورپسې راځو د دې بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی همدارنګه غبرګون دی غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړی فعالیت ترسره کوي لکه د پروټین تولید زیاتول دي د حجروي ویش تنظیمول دي یا د فزیکي حالت بدلول دي چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې د هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي تایروکسین او د هدف حجرې دي اډرینالین او د هدف حجرې دي چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تښتې ځواب رامنځته کړي یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول مثال لکه د پروټین جوړول انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي دا د دې اساسي دندې وي ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي لکه میتابولیزم وده تناسلي فعالیت همدارنګه د فشار ځواب د هورمونونو د سطحې تنظیم فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیږ د ټول فعالیتونه سرته رسیږي چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لېږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي د هورمونونو تولید او خوشی کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال چې کیږي تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلاره د چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی
منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمون د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دي هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د ټیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتېږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي تحریکېږي. دا پروسه چې ده مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتېږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتېږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن دا د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین مثال د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نوې چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال سطحې سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غږېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کوي د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
Chata mawaya halu na Shada Malanga, Jora Patona.